در افغانستان
په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سی سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د آینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د آینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانی د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایراني تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا ایده تر اوسه نه ده تایید شوی. د چکادیو په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانه ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوي دي. د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتیو سره مخ دي او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتن لیک په پیلولو سره خلکو غوښتل چې د افغان خزو ملاتړ وکړي. دا غوښتن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضای وشي، څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر د طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتن لیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي، تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخوا د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. تیره پنجشنبه د نومبر 28 چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیې نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیړنو پایلې هم اعلان کړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالی کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دې په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دغه نارینه دې صدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک داسې ښه خلک نه دي. طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزورې دي زما په نظر باندې.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوریدونکو تجربو ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دې کاله شوده، یعنې د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یو دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي، دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلی سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دغه مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. همون کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه و پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دي دونو چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسۍ کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی ودونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه دوی ته ښودلی دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص زه تاسو ته ویسم، زمونږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتي ده، زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لیمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه دا دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې، نو بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده د کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه چیره لري او بیرون بله چیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې. دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي، هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه پوهېږم نه چې دغه څه ولې دمونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي، که هغه له هر اړخ نه یې، که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سرګودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د عقدمن کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي، له همدې وجې نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول، دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي، د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً له خپل نظره وایم چې له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي. او دا په واقعیت هم ده، کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیرېږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هدا که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او دننه چې سی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات سخت زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سی وای ها اینده سمه پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګیږي، که د پلار په مخ ولګیږي بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډیر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کیږي، نارامي په کور کې زخت زیاته کیږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغیزې ډیرې په ماشومانو دي چې ډیر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کیږي، د مور پلار لرې کیږي. کله چې ځوانان سي بیا هم هماغه خوی کوم حالات یا کومه سختی چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه هماغه شای بیر تخ دی خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کم لیدلې وي خپل ماشومان سره کم مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو وس هم دغه موضوع کې تر ټولو سی اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یم غومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale کدی سره توه چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسی بیا بل ډولی کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده کپ کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلن خپل میرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوسته ده مثلا ډیر سپک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې و همکاري خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او رسپرز ولا ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غي سره ښه چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په غي باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سری یو رقم مونږه مشران یا د مونږه مور یعنی وايي کله فشار پر راسي دغه تر شکیږي لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څنګه چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېر استعمال کوي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او رسپرز نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که مور وي که خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه خې برخې تر اغیزمنې کوي
دغه بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدې نه چې وایي چې د نارینه کور تر راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ځد نارینه هیڅ کور تر نه سي ځکه دا چې کور تر راسي په جنگ او جنجالي دغه ته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام چې کله لمنځه اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاغه لمنځه زی
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل شي چې ماشوم توپ نه د زینو کورنۍ له خوا هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس دې ته خبر به منل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي کار څه وي دغه ته به کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچني الکان روزي او په همدغه روحیه روزي تاسو ویل ولرې
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کواره مو کې ته غږ مه باسه. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید د دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچای، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي، دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی ورتا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چه کرلار سی او دا اغی چلاندوینی ده طبیعی ده پا یو ورس کنی شاید پلس ورزو که ده بانده مثبت تاثیر رو که ویسی که دای سی که دا اغی بدلون زم پا زند کراولم دا دی ما ده کورانه یا دی ما ده نیکبختی لامل کیگی.
دیر زیاده مننه، زونده سلامت اوسی.
کور ودان، خوشاله اوسی، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې هغې پخوا سره یې پرتله کور کې. زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې له چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیف سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وی د مواد اټوم په نوم د ویش د نو ور ضرورت څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وی ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه سره خځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بور تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تمه د منفي 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسې وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په د سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنره ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي د سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنره موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کے مادہ محلل یا سلوک مساوی پر محلول یا سلوک شان سر لگا دمال کے چلی او حل کے دن کے مادہ اوپا یا حل کون کے مادہ کا چلی دل ادوار سا دوبو مال کی محلول جوڑی جم نہ محلول اجزاء وائے کہ محلول خالص کیمیا مرکبن پخلاف کی گئی چلی بلا بلا غلطتون سا خجور شیوی بھی بائی دم مواد نسبی کا چپا محلول کی وٹا کل چلا کہ دبوری اوپا پہ سادہ محلول کی دے مادے سرے پبلا مادہ کی متجانس دول مخلوط کی جم پہ محلول کے حل کون کے محیط محلول او حل شیوی ماده تا حل کیدون کې یا منحله ماده یا پنامه سره یادی نشه لکه اوس وای چې حل کیدون کې ماده څه شي او حل کون کې ماده څه شي دا حل کیدون کې ماده د محلول هغه برخه ده چې پر کون کې کې حل او په کوچنی ذره او مالیکولونه اټمونه او ایونونه یعنی توته کیږي او حل کون کې ماده یا سولوینټ چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدون کې ماده ته حل کیدو ورتیا لري او په کوچنی برخه کې توته کیدای شي په دې ډول کې وینې د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي په حل کوونکي کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي مولار یا مولارٹی چې دا په زر ملی لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ایم مساوی کیږي د ان پر اچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارٹی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملی لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارٹی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حسابوم کړی 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملی لیټر لیټر سره 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه رافل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی هغه ذاتي چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ایم سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 0.9 ګرام او درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه هو ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس ته راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې چې ان مول پر ان زبر کیلوګرام سره په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي نی وی ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې کې 0.83 مولالټی لا سره ځي ټیټر غلظت چې دی عبارت ده چې دن کې مالې ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ پوش 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو لسه یو سلوالس ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته اوس څه فراشه یو دوا چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی د فیصدی غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خورو مالګه حل شي نو د مالګه 40% محلول جوړیږي چې د حجم فیزیکي غلظت یې په سر ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فرمول عبارت دی سل ضرب د عشي وي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې شکل کوي. فیزیکي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فرمول عبارت دی له د حل شوې مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشر کتلوي وزنې فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخې غذا ترشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرامه پلس مول 130 ګرامه اوبه کې حل شوی د پزکه شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو 0.8 نه دوه او همدارنګه انډو کې چې مولي برخې پیدا کړو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونو سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقاتو څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1840 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلې چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1880 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شینی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په 1880 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راوړل او په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله. چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1800 میلادي کال کې د 1200 پشمیر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، وریښ، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړېږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کېږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کېږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کېږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل کې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري، چې په 5 میلیونه عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي، چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی یا درې ګونی اړیکې لیدل کېږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادېږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي دي؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کې د مالیکولي فورمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي، او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
Thank you.
کې درنو زده کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. Thank you.
तेरा चली दिल से कांगे गुंवलाड्यम का पले जानन रवान गुंवलाड्यम का पले जानन रवान बेवसीदा